کې د مازیګر څلور نیمې دی ورزولانډو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تایید کړ چې نن سهار یوه ام ډی 530 سرخه الوتکه په سمنګان ولایت کې سقوط شوې. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي دي. تیر ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د راپورونو له مخې یوې 20 کلنې نجلۍ ځان وژلې ده. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر ادعا کړې چې دغه انجلۍ چې زرینه نومېدله عصبي ناروغي درلوده، خو مخکې اندېښنې وې چې په افغانستان کې په ښځو انجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او انجونې د ځان وژنې هڅې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او له بهره فعالیت کوي وایي په ایران کې پر افغانانو محدودیتونه زیات شوي دي. د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 په ګډه له چین غوښتي چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره پر خپل ستراتیژیکې شریکې روسیې فشار راولي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شې چاري زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالی کې دین جو تیر کړی دی، لیشه هم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویصل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلمه چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده، بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به یې، پوښتنې وکوي، پوښتنې وکوي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله ناکله به مې ساينسي پوښتنې وکړې. دا زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه، د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. زوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه وو هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه د دومره وهله چې زما د غوګونو د بوڅکونه وینېتلې، او بیا پلار مې خدای وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغې، ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي، هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو ډېر زیات کار شو، بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته، هغه ښوونکي کې بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي، ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. دا هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره، هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول ټول کلونه ټول ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل، بدې لږ و ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ و په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه، د لایق صاحب سلیمان لایق صاحب زوی زما ملګری و، اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی، هغه دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونیو، دا خو زما کاکا دی. لایق صاحب دی خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و، په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې، لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه، هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ، دوی په خپل ځای باندې دوستان و. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبې ته لاړم، کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه، ته اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیارچی د ون نه، نو کانکور ما ورنکه، زه بیا راغلم حبیبیه ته، حبیبیه کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل، ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمونږ د برخې، ډېر 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 ښه سړی و، ډېر مهربان سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و څوارلس مضمونه و هغې ته شو، خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم، نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم، او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما، او زما خپل کار او همت مو چې قوم ورسره، نو د حبیبي ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې، تر څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول، د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته، د داود خان په نظام باندې بدل شو، هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه، زما یادېږي چې داود خان دا قسم تل چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه، او شپږویشتمه مننه، او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه، ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و، په ظاهرشاه باندې کودتا وچله، پارلمان مات شو، بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل، په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه، زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش صاحب زوی و، د یوسف بینش، زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و، او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق، هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته، زبیا پونتون کې ما نګار ته پونځي کې ز د 15 کالو ما چې په افغانستان کې پلسم کې ما وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوه د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب چې دا نو چاپ شوه ما یدیږي ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلی وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې وته مونږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څورته وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته د سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و دا شیرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کومه او زما په خیال سره 400 افغاني وی 400 دیش افغاني وی تشبیت افغاني وی دا په جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخیستم دا جایزه په پیسو باندې
د دې معلومی چې شعر تمو تر دې ډیر مخکې مخه کړې و د کلمو شعر ویل پیل کړی دي
او اولنې شعر چې د هغه ما په ډیر وړ کوالټي ویل ز په ګران باندې لاسو کالوم چې ما اولنې شعر وې د لاسو یو لاسو کالوم ا د لاسو کالوم ا او دا غشیر نور سبیا ما په خټه کې پوینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خوري او بخیننګ یو سبزی هغه ریډیو د هنر او ادبیاتو سره څنګه مشهور هغه ډرامې لیکلې شیرونه به لیکل کیسې به لیکل نو زما یادی دي زه وډو کې هم کله چې پلار ډرامه لیکل یا شیر به لیک په بیا به په لوړ غږ باندې په خپل ول لسته وې او بای زمونږ هغه وخت په ګوزګا کې کورز ډیر وډو کې ومه غالبا څلور کال وبوم خو چې پلان میکله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو باندې نیم باندې ماته یاد ده نو اولنې شیر ما په څلورم کې وې بیا غي نرست از ما دام یديږي چې منګا د ملنګ جان به خوده او بخي داغه په مزار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه یالته یو ډبګې و نیو دیوال غنی او پاغي و درولم نو ما خپل شیر وې هغه مشاعره ترشتین سپ دي خوده او بخي هغه مرتنه غلې او رشتین سپ هغه وخت نه کور جوړ کړو په 200 کې دا کامل ول سوالی په 200 کې بیا موږ د ګرمي ډوړی لال تلاړو او غالبا خادم سه خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغه تشریف راوړل او هغه راغلو نو ول کولی نه ماشيونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خوري وبخي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا ول ولې د هټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې هټلر ما وسو دا غو ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پوه شو لیکن هغه کتاب ما ټول ولست نو دا ولکوالی او دا ولکوالی شاعری و زما
دې خپل ژوند د سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا په ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو او د دې پنجابي شاعر بولیشا به چې کله ارواوی پیدا شوه ول خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه غار انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره و یا کلکه دیمن نمبر اول نه نمبر چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزه ته کرزی صاحب د ترزیو مور غالبا چې د امریکای و هغه واغستلا ما تر مال لور نمبر هغه غسی و دیمن نمبر زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې پیو سلاتیاو باندې راتلل دی او سلاتیاو نمبر باندې زما نمبر تر هغه ډیر لولې وي چې تاسو شپک پنځوس وی غالبا زما باندې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سی بی ولوستله بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشول او بیا موږ مهاجر شو موږ بیا پیښور ته راغللو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه نه ما پی سی بی اول کال لوسته وو زه په اول لومړی کال مې وو ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
هغه وخت کې کوتا وشول بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او شته چې بار پونځونه ډېر خپلو ډېر خسته وو د نګار پونځونه ډېر خسته وو د پیښور پونځونه ډېر خپلو ډېر خسته وو بیا دا غین روسته چې ما دا غین ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت او په دا ورځو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو دا غین روسته چې بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پورتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټر پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړې مې په سر کړې او بل خولې مې په سر کړې هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر وو ما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړۍ و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوختی است
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه و یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته وکړم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندواني په یو لاس کې ونیسم دوه اندواني په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه دی ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوه اندواني زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېر زر ماتېږي ماته شوی وي او خدای نه ماتې هر شیبه د هر څه چانس وي د وس ډاکټر هم یما او ورسره ز بل شیرونه هم لیکما ډرامې هم لیکما دا وس زما ډرامې وی بی بی سی سره مالیکلې وی دا مخیال دی چې لس ډرامې وی ز دا غوې په بیا لیکلو باندې اخته یما د شل کاله کدیش کال وروسته ما ډرامې و مونډلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو ان ډی پی لپاره لیکلې وی او ټول په چمانی لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی او هغه وخت چې دا لوملی ځل لپاره د بی بی سی پښتو څنګه د خپل د برتانی نه د باندې د نورو ریډیو غانو سره اړیکه ټینګه کړه او د دې اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوه د پیښور په سټوډیو غانو کې دا غینه مخکې یو ژوندې کانسرت مونږ وکړ چې زداغي قربو ما او هغه ژوندې کانسرت یو د بی بی سی انځشتما کلیزه وا غالبا لسمه کلیزه وا دا غي په مناسبت باندې دا غي په تلاو ساوث ایشیا د جنوبی آسیا ټولو ژبو خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کا او فارسی خپل پروګرام کا او پښتو خپل پروګرام پښتو کې قربزومه نو دا غزين هغه خخته کې خود لښول هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول دا اړ کو بیا روسه نه کور نه جون راغې پدې منس کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر خپل پروډوسر دی او ډیر خپل ډرامه لیکوال دی هغه وخت کې دی ډیپټي ډایریکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زوم او ارباب سے زمنگ سٹوڈیو مینیجر او وسته خدای وبخي هغه حق تر رسیدل دي دا افغان لوبغاړو ډله مارا غونډ کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه د ګوندونو پر ریډیوګانو کې کار کاوه هغه په لوبغاړي تو باندې په ګران باندې پویدل هغه با ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي او هغه مونږ ته ستونزه وه نو
بله
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه د نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله تاسو ویل چې خپلې ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
وو مراندې زما لومړنی شیری ټولګه وه چې هغه هغه وخت کې چې په بی بی سی کې ما مراندې چې دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوی او روح دی خدای لوی هغه دا کمپوز او کما ته دی ځنه ټول شان ورولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټولګه وه که څنګه زما دوه شيري ټولګه په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلاوی او ناول او دغه ډرامې وي دغه شيري ټولګه وي هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې مونږ بیرته راتللې یې خبرته مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې زما دوه شيري ټولګه مې ورکه شولې د پلاړه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دي ته بیا ما د مراندې نوم ورکه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه د نوم غستې شوې ده او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الوکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د غورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو په یو حساب باندې جنگ روانو د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپی لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل په سپی باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې مزګېدلی وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پختې باندې هغه مونږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم دا اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو څه چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بل تر اوسه پورې لیکل شوی وي ورسره زه خپل د ورځې چې کوم لیکنه کوم لکه امپلسیو لیکنه چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خاله رسنیو کې کمی ریډیو نه واوري یا کم خبري پاغه باندې ځلیکنه وکم خو د دین اخوته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د دګر زکون کې هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دي نو ما ساينسي هم کافی لیکنه کړی دي او په پښتو کې مې کړی دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساينس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنه کړی دي او په لسکونو لیکلي دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته د یو جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن له مخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالۍ ته د یو جدي کار په سترګه ګوري لا هم.
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب کې یو ځای سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصیږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصیږي.
دا تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیف کوو، زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ایل ایس کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ایل ایس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دی ورځو کې په عاجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2013 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل. نو دغه ستړیا سره دومره وکړو چې لیکنې کو، شعر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې که زما زړه غواړي که نه غواړي چې شعر ماته، زما زړه غواړي چې شعر ولیکم زه بیا شعر لیکم، لنډه لیکنه که زما زړه غواړي که نه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نه یم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.